السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د ترشتول کېدو او شکنجه کولو موضوع لانجمنه شوی ده دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په قطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام کوي. کاسوو له سوریې څخه خپل 11 وګړي تسلیم کړل. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویم ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالت مات کړي. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه، خو دغه ځواکونه له نږدې 40 کلن حضور وروسته څه باندې 2 اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کومانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري.
هر کسی میدانه که در جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کیسی ملاس پلاس کیږي. خدا ټاکون کې نوی د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ وجیب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پروند ځنګړو عملیاتو 115 تنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ سول چې 40 تنه میرمنې وي. دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هېواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي او کوم واکسین باستو پر راتلونکي کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړو.
دا هغه واکسین دی چې وړ مبرز دی د چین ولسمشر شی جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزه میاشت کې هم افغانستان ته 1 لک ډوزه واکسین ورکړی وو. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په ویانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغو وځنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اګست په لومړیو کې لوړه نیوي کړې. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت ډیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسوو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورنیو غړي یې ساتل کیږي خپل 11 وګړي تسلیم کړل. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سپیچلا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي 110 وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې 4 تنه جنګیالي وو. اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبدسل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یوه ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. د روان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر اورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. د دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنطین دی.
د اولمپیک د 2020 کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اګست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشی کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوي او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتونې او شکنجې په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او له شکنجې او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان له حکومت په زغر د غوښتل شوی چې د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي.
دومره معلومات مونږ ترلاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې د سفیر صاحب لور شوا د تلې و د ورور د پاره سډالې سګیفت روډ او ځنې داسې هم بوچی یو د په اسلام آباد کې یو بیکری و التنا الته ورغلې و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتلا نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې هغه په زور په دغه ګاډي کې وسره کېناستلو د اسره بیا التا دا وهل ټکولم شه بیا التا ورزولې و اف 7 علاقه د په اسلام آباد کې چلته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکي خبر له اورېدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ غبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د ښاغلي عبدالله لخوا یو اعلامیه کې ویل شوی دې وخت کې داسې پیښې عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللی دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي. تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې پر طالبانو عملیات ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلي دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په زلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رويټرز خبريال اوکاس دانش صدیقی جسد د چنبې پرز د افغان هوایي ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبريال د جمعې پرز د کندهار په سپین بولدک کې ل جګړې د راپور ورکولو پر مهال و وجل سو. د کندهار خبريالان اندیشمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رويټرز د خبريال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته د هغه جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځایه د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو تر څو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وایي د صدیقي جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپېژندل سو.
طبي عدلي مسؤولین د هغه شواهدو د خپل د جسد د څه ټوکې چې ورسره پات هو دغه هغه په اساس پیژن گلوی وسول نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهدو او څه سندونه چې کالی وو او دغه د خبریال هغه صدرۍ چې وو هغه باندې مو دا شخص وپیژندی. نو چون د سره صلیب په واسطه هم راوړه سوی وو نو دغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسؤول کسان راځي.
څلوېښت کلن دانش صدیقی چې د هند اوسېدونکی وو د رویټرز نړیوال خبري اژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولې ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکرې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبریالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبریالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامې خپروي چې خبریالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبریال وو وژل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولیدی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر ریحه باندې ډیر منفی تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې 3 خبر اعلان وژل سوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پایل سي د کابل چاپ رسپونډ ته کتنه کوو.
هشت صبح لیکلی چې دواړو پلاوو تیر ورځ د پردې تر شا ناسته درلوده چې تر نا وخته دوام وکړ او نن به بیا هم دواړه خواوې ناسته ولري او د ناستې په پایله کې به یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي. په سرمقاله کې راغلي د دواړو پلاوو د بحث اصلي ټکی د موقت حکومت د تشکیل د شرایطو پر څرنګوالي د ملګرو ملتونو او قطر په منځګړیتوب اوربند باندې راڅرخېدل. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالب پلاوی په دې مواردو د هوکړې لپاره د خپلو وزرو طالب زندانیانو په خلاصون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو په لغوه کېدو ټینګار کاوه. هشت صبح لیکلي دا تیر ورځ تر وروستیو معلومه نه سوه چې په دې ناسته کې څه پرمختګونه سوي، خو تمه کیږي چې دواړه لوري به نن د ورځې په ناسته کې یوې هوکړې ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کوي چې افغانان له دې جګړې ستړي سوي. دغه جګړې په تیر کې میلیونونه او په 2.5 میاشتو کې سلګونه زره افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. د سرمقالې په پای کې راغلی په افغانستان کې ژوند ته د امید کچه ټیټه ده. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده پیس پکې کړي. په هېواد کې د پانګونې فرصت له لاسه تللی، نو دمګړۍ د سولې رامنځته سوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. ویسا ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته په قطر کې تیره ورځ د افغان دولت او طالب پلاوو ترمنځ دویمه مخامخ ناسته و چې وسوه. له دې وړاندې د افغان سیاستوالو او طالب پلاوو ترمنځ ناسته په تهران کې سوې وه. لیکوال د دوحې د سولې پخوانیو مذاکراتو باندې نیوکه کوي او وایي چې د افغان ملت تمه دا وه چې په دغو خبرو کې به ښه پرمختګ وشي او افغان وژنه به پای ته ورسیږي، خو د لیکوال په اند څه ډول چې له دې خبرو تمه وه هسې مخې ته ولاړې نه. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو په لیکو او هم په افغان حکومت کې دننه ځینې کړې سته چې نه غواړي د سولې خبرې مثبتې پایلې ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغان دولت او طالب پلاوي دې ته په تمه وي چې امریکا به دوی ته سوله راولي، نو دا